द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم سلیم مشاہد وائس اف امریکہ ڈیبو ریڈیو پر دیوساتا خبری خبرونه کی طرف تھا زر رحمان بودرے
او ز شعیب زادہ ہر کلے وایو قدر من اوجن کو
سلیم مشاہد نند زیارت روز د کال 2014 د دسمبر د میاشتې 15 تاریخ ته د پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهنی می او د امریکای په سر خار واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 12 بجې دی پدې یو ساته خبری خبرونه کی چاسو په ټلو ویژن ګوره یو شمیر مهمه خبرو لرو
د خیبر پختونخوا اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې پکې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د شاملېدو لپاره غږ شوی دی. اسمبلی کې د بیس په وخت ویل شوی د قبایلی سیمو خلکو ته هم د نور پاکستان پر رنګ د ترقی موقع ورکړی شي.
دوه کل وړاندې د خیبر پختونخوا په سرخار پېښور کې د آرمی پبلک سکول یا اے پی ایس باندې طالبانو په حمله کې د یو نیم سل څخه زیات طالب علمان وژل شوی. په دې خبري خپرونه کې به نن او سبالا د ډیو ریډیو په یو شمیر خبرونو کې په دې موضوع باندې مهم خبر نه وره.
د کرکچ د مخنیوي ونړیوالې ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې برما کې میش تشدد خبرون کې حرکت الیقین وسلوال تنظیم اړیکې د پاکستان او سعودي عرب سره دي. د برما مسلمانان وایي دغه هیواد کې د خپل پیژنګلو لپاره مبارزه پیل کړې.
په دې وساته خبري خبرونه کې د علاوه یو شمیر نور هم مهم رپورټونه لرو چې پکې بوزو کراچۍ ته کوټې ته د اسلام آباد سرخار نه او د کابل نه هیر مونږ د منځني ختیځ چې پالی پوکې سره واندې خو را سره وسه.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی د تر ټولو وړاندې زو په خبرتانند د خیبر پښتونخوا اسمبلی قبایلی سیمه په صوبه کې شاملولو په مرسته کې قرارداد منظور کړی دی. دا درې موارد چې په صوبه اسمبلی کې د غشان قرارداد منظوري په دغه قرارداد کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د پاکستان قبایلی سیمه دې د خیبر پښتونخوا سره شامل کړي. په دغه قرارداد کې جمعیت اسلام فضل الرحمن ډلې نه علاوه ټولو سیاسي پارټیو د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مرسته کړې ده. قدر منوردونکو هم نن بیا په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډه شوې ده، په کې جمعیت العلماء اسلام او د پښتونخوا ملي پارټۍ د غړو نه علاوه نورو ټولو هم دغه فیصله ستاینه کړې ده. د اسلام آباد نه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د قرارداد په اړه تفصیلي رپورټ په خبر نه د ډیو ریډیو خبریال حمیدالله ناورو.
د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام په زورمان ګوند نه علاوه نورو تمامو پارلماني پاټو د هغه قرارداد حمایت کړو، په کوم کې چې د پښتونخوا قبایلي سیمې د مرجر یعنې ګډولو غوښتنه شوې ده. قرارداد د تحریک انصاف ډاکټر حیدر علي وړاندې کړو.
اسمبلی وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو وہاں کے عوام کی خواہش کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا میں جلد از جلد ضم کرنے کے احکامات جاری کرے تاکہ 21ویں صدی میں وہاں کے عوام بھی ترقی کے دور میں شامل ہوں۔
خود ہی قرارداد تپ صوبائی اسمبلی کے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان لخوا د اختلاف خود لو تم کے دل شوا او ہمدا سے وشو چی مفتی سید جانان اویل
جناب سپیکر سے بایا دی دغی صوبی خپل دمر گرفت شتادہ صدا بدا قبائل پوری وسعت ہوتی او قبائل بدی کی روشی او دغی صوبی سرا دورا وسائل شتو دی صدا بو دغو قبائل و تورسی او قبائل بخپل گرفت کی رو ودی۔
خود پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو دغه نظر بے علم او بے پوخه زکه وګرځو چې هم د شریکولو سره به پښتونخوا او قبایل په کامی وسیلو کې د زیات شمیرې په اساس بیا زیاته برخه موندل شي. د اصلاحاتو لپاره د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند ریپرندم غوښتنې ته خبرګون خم خود لیکيږي او 13 ورځ په یو غونډه کې د جماعت اسلامي د باجوړي او مشر ویلی وو په دغه مسله د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د لیډرشپ یا مشرانو او دغه ګوند د قبایلي غړو دریز جدا جدا دي. سرچینی وایي چې د اصلاحاتو لپاره او د صوبې سره د شلاملولو په حق لا د ریپرندم موقف لري کولو په حق لا د کمیټې غړو هم د مولانا فضل الرحمن سره د لیدلو فیصله کړې ده او د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو هم په خپل سر د حلې ځلې پیل کړې دي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
دې خبري خبرونه کې کتا سونه کوم رپورت پاتې وي تاسو غواړئ چې به ورنه زموږه ویب سټ www.tivaradio.com باندې کتای شئ. د لوا زموږه فیسبوک وی او ای ډی وا زموږه ټوټر وی او ای ډی وا هم کتل او لایک کول یا خو خول مه هیروي. قدرمنو لیدن کو اور ریدن کو اس اسلام آباد تدو چرتا چنین دا مرکزی کابینے غنڈا شیو و پدی غنڈا کی دا فاتا یا دا پاکستان دا قبائلی سیمو چی وزر وی زر کلیمتر خور لری پا کی دا اینی اصلاحاتو لپارا وزر اعظم تا وراندی زنو شیو پا غین بحث کے دا پا دا غی بحث کے سنتیجی مخدنی رغلی خو سشیوی دی او چا چا سسوی لی دی دا تفصیل برا کی ارشد حسین دا اسلام آباد نا
د هیواد د قبایلی سیمو د مستقبل په حق له تیار کړی شوی حکومتي ریپورت باندې په پارلماني او په حکومتي کچ بحث دوام لري او نن د وفاقي کابینه د غونډې وروسته د ریاستي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي چې حکومت به په راتلونکو 15 کالو کې په مرحله وار توګه قبایلی علاقې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو منصوبه لري خو په دې حق له به حکومتي اتحادي ډلې جمعیت العلماء اسلام فی او د پختونخوا ملي عوامي پارټي اندېښنې لري کول شي د بھارت پروز د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ترسره شوې د وفاقي کابینې غونډه کې حکومت د فاټا د اصلاحاتي کمیټې د وړاندیزونو منزورولو کې ناکامه شوې ده او د سرحدي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي چې حکومت به په دې حق له خپل اتحادي ډلې په اعتماد کې اخلي د وفاقي کابینې د غونډې وروسته اسلام آباد کې د اطلاعاتو د مرستيالي وزیر د مریم اورنګزیب سره د ګډ خبري کانفرنس دوران عبدالقادر بلوچ ویل چې د فاټا د اصلاحاتي کمیټې ګرد وړاندیز د وفاقی کابینه مخته ایخودلی وو چې پکې د فاټا په خیبر پختونخوا کې په مرحله وار توګه د ورګډولو او د سیمې د پرمختګ د پاره د لسکلن منسوبې وړاندیزونه شامل دي او د ویل چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو په حق له د جمعیت علما اسلام فی ډلې او پختونخوا ملي عوامي پارټی نه علاوه د هیواد ټول سیاسي ډلې رضا دی.
لیکن جے یو آئی اور یہ دو پارٹیاں ہیں ان کا ویو پوائنٹ ذرا مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو جرگہ کریں گے اس کا بھی ویو پوائنٹ لیا جائے. تو پرائم منسٹر صاحب نے بہرحال کہا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں. ہم اس قسم کا فیصلہ کریں گے جو ملکی طور پر, کیونکہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے, ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ جو ہمارے مختلف رائے رکھنے والے ہمارے دو جماعتیں ہیں وہ ہمارے سیاسی اتحادی ہیں.
هغه ویل چې وزیر اعظم نواز شریف د فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو د وړاندیز په حق له د خپل اتحادي ډلو په اعتماد کې د اغستلو پریکړه کړې او باور لري چې حکومت به دغه ډلې رضا کړي شي. ښکاره دی وی چې د پاکستان مرکزی حکومت ترهګری او جنگځپلي قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو راوستلو او د دغه سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره یو کمیټې جوړه کړې وه او دغه کمیټې په وو وړ قبایلی ایجنسیانو کې د مشرانو عام خلکو او طالب مانو سره د شپاړس جرګو کولو وروسته د دغه سیمو په خیبر پختونخوا کې په مرحله وار توګه د شاملولو وړاندیز کړی وو. که څه هم د فاټا اولس په یو خوله دي چې قبایلی سیمې دې نه یوازې په خیبر پختونخوا کې ور شامل کړي شي, بلکې د هیواد د آئین لاندې تر لاسه همه حقونه دی وته ورکړي شي. خو په حکومتي اتحاد کې شامل ډلې جمعیت العلماء اسلام او پختونخوا ملي عوامي پارټي په دغه حکومتي وړاندیزونو تحفظات لري او مطبوعات وایي چې د کابینې په نننۍ غونډه کې هم د جمعیت العلماء اسلام اکرم خان دورانی چې یو وفاقي وزیر هم دی په دغه حکومتي وړاندیزونو باندې خپل تحفظات سرګند کړی. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د پاره ټاکل شوی حکومتي کمیټې د پیرنګي د زمانه تور قانون اف سی آر ختمولو او د دې پر ځای د رواج اکټ د راوړلو وړاندیزونه کړی وو. خو ځینې ناقدین او سیاستمداران رواج اکټ د بنیادی بشري حقونو پر ضد بلي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیوا ریډیو, اسلام آباد.
گران اردن کو دا ڈی بر ریڈیو داوس ہم اسلام آباد کے نن دا خارجہ دفتر کے اونیس بریفنگ کے واربیا پاکستان پا افغانستان تور لگول چې افغانستان پخپل خاور باندھے ہاغ تن لارو او ترہ گرو ڈر اللہ پناہ ور کے بھی سوکھ چھ پاکستان کے کاروائی نے کئی قدر میں اردن کو پاکستان و افغانستان دیر وق را سے پیو بل لغ سے تورون لگئی خو یو احواد ہم دا بل د تورون پر جواب کے پخپل خاورا میں اشتغ شان تنظیموں یا ڈل و پرزت سے کاروائی نے دکڑے تفصیل ارو دی ریڈیو خبر یا رب پیرنا
د افغان دولت لخوا پر پاکستان د تراګرو د ملاتړ او روزنې د تورونو ورسته پاکستان هم په افغانستان کې د تراګرو ډلو د موجودګۍ خپل دریس تکرار کړی دی او دا هم ویلي دي چې د افغانستان د ستونزې د هواري یوازنۍ لاره سیاسي ده. د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا خپل ونیزه خبري غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان د شخړې د هواري لپاره یوازنی لاره خبرې ګرځولې دي او ویلې دي چې په دې لړ کې تر ټولو اهم عمل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې دي.
فور دیس افغان ګورنمنت نیډز ټو سند پوزېټیو سیګنلز ټو طالبان انوایټینګ دیم ټو جوین دی پیس پروسس الونګ وذ نیسیسری انسنټیوز.
د دې لپاره پکار دی چې افغان دولت طالبانو ته مثبت پیغام ولیږي او دوی ته د امن په عمل کې د ګډون پلنه او څه مراعات ورکړي سي. د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د افغان دولت لخوا پر پاکستان ته تراګرو د روزنی او د ملاتړ د تورونو په خپل جواب کې د پاکستان هغه دریس تکرار کړو چې ټولې تراګری ډلې په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې وجود لري.
US forces killed or captured 50 leaders of al-Qaeda Indian subcontinent in Afghanistan.
امریکایي ځواکونو د برې صغیر al-Qaeda 50 مشران په افغانستان کې وژلې یا نیولې دي. د دې نه علاوه 200 د al-Qaeda نور غړي هلته وژل شوی دي. په افغانستان کې د خراسان اسلامیک سټیټ، د ازبکستان اسلامیک موومنت، د تحریک طالبان افغانستان منظم وجود لري. د دې نه علاوه د حقانی شبکې ثبوتونه او رابطې هم په افغانستان کې دي.
If you look at the statistics of Haqqani networks leadership and senior commanders who got killed in Afghanistan from July till date, I think that should be an indication sufficient to make people realize where the Haqqani network is actually.
سرګند دی ویچ په ورستیو کې افغان ولسمشر اشرف غنی د هندستان په امرتسر شهر کې کېدونکو د آسیا د زړه په غونډه کې تور لګولې و چې پاکستان اوس هم د افغان دولت مخالف د تراګرو روزونه کوي او ویلي و چې د افغان دولت په ضد جنگ کې بوخت دغه تراګرو ته د پاکستان ملاتړ ترلاسه نو دی یو میاشت هم په افغانستان کې خپل جنگ نسو ساتلې. ویان زیاته کړه چې پاکستان د تراګری د ګواښ څخه په مکمل توګه خبر دی. د زرپیاس په ذریعه ټولو تراګرو په ضد عملیات کړي چې ستاینه امریکایي سېنېټر جان مکین هم خپل د وزیرستان د سفر په محل کړي. دوی زیاته کړه چې دغه تراګری تعلق د پولو د تنظیم سره هم دی چې پاکستان یې کول غواړي او په دې لړ کې د افغان حکومت او د امریکا څخه څوزل د مرستو خواست کړي دي. سرګند دیوی چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په ورستیو کې اړیکې د خرابې د تاریخ لاندې کچې ته راغلي دي. تیر ورځ د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم په قومي اسمبلی کې ویلي وو چې د پولو د څارنې په پالیسۍ کار روان دي. پاکستان پر دغه پوله تراګر اوړېدو او راوړېدو څخه محفوظ ساتلو لپاره یو شمېر ګامونه اخیستي چې پکې ګیټونه جوړول او دا یو باقاعده پوله ګرځول شامل دي. خو بلړخته افغان دولت د ډیورنټ کرښه یو مستقل پوله نه ګرځوي. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
اردوونکو د دې ټلویژن د دې خبری خپرونې تکنیکی همکاران دی پروڈیوسر ارشد علی، انجینئرز دی ٹیان او سلیمان، او زمون تکنیکی همکار دے ٹیڈ زر رحمان بنلے، موضوع همکار شہزادہ دے. سو لحظوں کے بعد ٹیلی ویژن خصوصی پروگرام پی سی یا پشتون کنیکشن گو رہے. خو اس یو بل رپورٹ چی پا خیبر پختونخوا 400 سیما کے دا عوام مشل گون چی دا غیسی میں قام پرست گون دے مشر وینا کردی دا یو گونڈی تا پا دی گونڈ کی دری خبری مهمی کردی دی. یو دا چی پا پاکستان کی افغان میشت کڑوال د هغو حیثیت پکار دسوی، بل دا چې د پاکستان افغانستان تعلقات پکار دسوی، او بل دا چې فاټه دی په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. د غدری وړو ټکو ته غوږ نیسو چې ارشد مومن په دې رپورټ کې راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان په 400 کې یو غونډې ته خپل وینا کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د افغان مهاجرو زورول په کلکو ټکو کې وغندل. د وینا و چې صوبایي حکومت د افغان مهاجرو زورنه بند کړي او په دې خوره د غټول خلک افغان مهاجر نه بلکې قربان دي.
د افغانستان دی خورته مهاجرین وي زورته مهاجرین نه ویم، دا د پښتنو خوره ده، دا د افغانانو خوره ده، او هر افغان چې دغه دلته کوربه دی دی کې مهاجر نشته. خو چې کله د افغانستان اوسیدونکو سره دلته صوبایي حکومت ظلم شروع کړ او په زور ایستل شروع کړ، او دواړو چې جوړې کړې وي چې ظلم کیږي او زیاتی کیږي.
اسپندر ولی خان د پاکستان او افغانستان تعلقاتو په اړه وویل چې د دواړو په یو بل اعتماد کمې دي، دواړو هیوادونو امنیت یو بل سره تړلې شوی دی او دواړو هیوادونو کې موجود طاقتونه د دې مسلې حل روباسي، چې ولی د 15 کالو ملمستیا با وجود هم دغه خلک زمونږ نه خپه دي، د دې علت معلوم کړي او د هغې حل دې راوستل شي.
پرامن افغانستان کے بغیر پرامن پاکستان کا تصور ناممکن ہے، اور مترقی پاکستان کے لیے مترقی افغانستان لازم ہے.
د قبایلی سیمو پاړه اسپندیار ولی خان وویل چې پټه د زر تر زر خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي او په صوبای کابینت کې هم د قبایلی سیمې غړو ته برخه ورکړل شي، چې ورسره د قبایلی سیمو ولس احساسي محرومي ختم کړي شي.
اگلی الیکشن سے پہلے پاٹا کو صوبے میں ضم ہونا چاہیے.
اسپندیر ولی خان زیاته کړ چې د قبایلی سیمو او افغانستان تعلقاتو په اړه پاکستانی چارواکو سنجیده هڅې ونه کړې نو خطرناکې نتیجې به ولري. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، چرسده.
ګران اوردونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی اوس وخت شوی دی د اونیس پروګرام پښتون کنکشن. په دې پروګرام کې تاسو د سیمې نړۍ د تازه مهم خبرونو په اړه تفصیلي تبصرې او خلاصې اوري. راځي چې وګورو چې نن په دې پروګرام کې تاسو لپاره څه دي.
کنیکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفته پښتون کنیکشن پروگرام موضوع د امریکا منتخب صدر ډونلډ ترامپ د انتظامی اعلان دی بعد پاکستان او افغانستان لپاره اړیکې سرنګوي. په دې باندې تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. په وروستیو کې د امریکا کانګرس د پاکستان لپاره خپل امداد مشروط کړی دی او په دغه شرطونو کې تر ټولو غټ شرط دا دی چې پاکستان د حقانی جنگیالي ډلې پر ضد باندې واضحه ګامونه واخلی. د هریټیج فاونډیشن یو د سیمې په اړه باندې څرګندکارا لیزا کرټس وایي چې ښکاریږي داسې د منتخب صدر ډونلډ ترامپ د انتظامی لاندې به هم بیا دغه رنګې پالیسی د سیمې لپاره جاری وي او په خاصه توګه پاکستان باندې به فشار زیاتیږي. د لیزا کرټس سره پښتون کنکشن یو ځانګړې مرکه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډونلډ ترامپ سره ټلیفوني خبرو تفصیل جاری شو. پاکستانی چارواکي ډیر خوشاله او داسې هم ویل کیږي چې ډونلډ ترامپ وړاندې دا هم ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړې هوارولو کې خپل رول لوبولو ته تیار دی، خو د امریکا پالیسی په کشمیر داسې پاتې شوې ده چې منځګړتوب به نه کوي. ستاسو په خیال کله چې ډونلډ ترامپ صدر شي نو هغه به دغه منځګړتوب کوي او کنه؟
Well, look, I mean, if we're looking at the priorities of the new administration,
راتلونکي وخت کې به معلومه شي چې آیا د نوي منتخب صدر ډونلډ ترامپ حکومت به د پاکستان او هندستان ترمنځ د پرتو مسلو هوارولو کې څه زیات کردار ادا کړی شي او کنه. په حقیقت کې زه فکر کوم چې د امریکای حکومت تل د پاکستان او هندستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو په موخه د حالاتو د ښه کولو لپاره مداخلت کړې ده. د مثال په توګه امریکای په کال 1999 کې د کارګل په سر د پاکستان او هندستان ترمنځ د کیدونکو جنگ په مخنیوي کې خپل کردار ادا کړی دی، او همدغه شان کردار یې په کال 2001 او په کال 2002 کې د فوزونو یو بل ته د چولو د لاسه راپورته حالاتو کې ادا کړی دی. خو چې کله د کشمیر د مسلې خبره راشي نو دا یو زړه سیاسي مسله ده او په دې کې د امریکای څه کردار نشي کېدی.
د امریکا کانګرس چې پکې د ریپبلیکن ګوند د غړو اکثریت دی دا وخت د پاکستان لپاره امداد مشروط کړی دی او دغه شرطونو کې ویلي دي چې پاکستان به د حقانی جنگیالي ډلې پر ضد ښکاره ګامونه اخلي. ستاسو په خیال ډونلډ ترامپ په انتظامیه کې به دغه پالیسی جاری وي او که څه بدلون به پکې راځي؟
Well, I think certainly
دی موجوده انتظامی د پاکستان په حق له خپل پالیسی د تیرو نه لسمیاشتو راهسی سخته کړی ده. کانګرس پاکستان ته د فوزی مرستو ورکولو بندیز لګولی دی. مونږ پاکستان ته د 300 میلیون ډالرو د امداد ورکولو منظوري نه ده ورکړې، ځکه چې پاکستان د ترهګر ګوند حقانی شبکې خلاف اقداماتو کولو کې پاتې راغلی دی، او دا قانون او تر دې لاندې بندیزونه به د کال 2010 پورې جاری وي. زما خیال دی چې دا بندیز به تر هغې پورې جاری وي تر څو چې پاکستان، افغانستان او هندوستان کې د فعاله تندروه ډلو خلاف قدم نه وي پورته کړی، چې لشکر طیبه او جیش محمد غوندې ګوندونه پکې شامل دي.
تاسو د ښه اړیکو لپاره امید د پاکستان نوی پوځي مشر سره تړئ، ولی تاسو ته د پاکستان د ریاستی مفکورې هم پته ده چې ښه او بد طالبانو په نوم باندې په امریکا کې پیژندل کیږي، نو د نوی پوځي مشر نه مو څه تمې دي؟
in Pakistan so it remains to be seen whether the new chief
da
of army staff
general Bajwa the Pakistan the fauz nawaz sarlakhkar general Bajwa Afghanistan aw Hindustan ke tarhagar o hamlo ki da kakdu islami tundlar gunduno khilaf se karawai kabi aw kana mung ta maluma da che pakhwani sarlakhkar general Rahil Sharif de tehreek Taliban Pakistan khilaf sakht iqdamat kridi di aw padi haga dastayne warde خو هغه هم افغانستان او هندوستان کې د عملیاتو د کوونکو ترهګرو ډلو خلاف څه ونه کړل.
په واشنگتن ڈی سی کې هم او په سیمه کې هم څېړنکاران وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د بدو اړیکو د مسلې جرړه چې دا حقانی ډلې سره د پاکستان مرستې دي. آیا پاکستان دې ته تیار دی چې دغه مرستې ختم کړي او کنه؟ او د پاکستان د ښه طالبانو او بد طالبانو دغه پالیسي اوس هم جاری ده او کنه؟ په راتلونکي وخت کې د بدلېدو څه امکان شته دی؟ حمیدالله د سیمې نه یو رپورټ وړاندې کوي د څېړنکارانو په دغه موضوع څه نظر دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د ترهګرۍ د مهنوي بمت کې د پاکستان د 300 میلیونو ډالرو کمک امریکایي حکومت د حقانی ډلې پر ضد د پاکستان د لیدونکو او خارجونکو ګامونو سره تړل یو وار بیا د امریکې د حکومت په پاکستان هغه شکونه څرګندوي چې غني پاکستان د یاد ډلې پر ضد کوټلي ګامونو نه ډډه کوي. د پاکستان د امداد سره تړلي 300 شرطونه د حقانی ډلې پر ضد خره کېدونکو ګامونه ورته په پاکستان کې ځای نه ورکول، د افغانستان سره په سرحدي پوله د یاد ډلې تګ راتګ بندول دي. خو د دې پخلی په اول د امریکې د دفاع سکتر کوي، نو بیا به دغه امداد پاکستان ته ورکول شي. څېړنکاران وایي د حقانی ډلې پر ضد د امریکا د پاکستان نه غوښتنې پخوانی دي، خو داسې ښکاري چې امریکا په پاکستان اوس فشار زیاتول غواړي. سینیټر نبی بنگش وایي پاکستان نړۍ ته هم او دننه په هیواد کې هم په دې اړه د سپیناوي ګامونو ته اړ دی.
خو په دې ګوره څه کمې خبرې دي، آ رښتیا دي، څه کوم ګراؤنډ ریلیټیز دي. نو ډاؤټ چې زموږ آرمی ډېرې قربانیانې مورکې ترهګرې، خو یو شی څه کوم دی، حقانی نتورک دا یو حقیقت شته، دا چانه پټې دی نشي، اوخ څوک په بډه نشي والی. موږ دا وایو، موږ هم دا مطالبه ده چې بھائی ګوډ اور بیډ طالبان نشته.
د اپریشن ضرب عذب نه وړاندې د حقانی ډلې زیاتره مرکزونه په شمالي وزیرستان کې د افغانستان سره په سرحدي پوله وو. او سرلنکار وتلې خبریال مشتاق یوسفزی وایي خوست، پکتیا، پکتیکا، گردیز او کابل کې حقانی ډله ډېره فعاله ده، خو د اپریشن ضرب عذب سره دوی د شمالي وزیرستان نه خارج شوي دي.
شمالي وزیرستان کې نه دوی مرکزونه او خلک هلته کې وو، او پاکستان سره دومره وسایل نو چې هغه ټول ځینو دوی کور کړی وي. نو زما په خل باندې د دغه اپریشن نه ټول نه بیا غټ چې کوم نقصان وشو، نو هغه بیا حقانی نیټورک ته وشو. د هغې څومره مرکزونه ولده کې څومره هغې خلکو ټول بې کوره شو، هغې سلړ افغانستان ته څه د پاکستان چې کوم نورې برخې دي د قبایلا کې هلته خواره شو.
مشتاق یوسفزی وایي د یاد ډلې اثر که څه هم لا ډېر پاتې دی، خو د اوسني مشر سراج حقانی څلورونه وژلي شوي، مهمه کمانډران یې د منځه تللي او اثر یې نیم پاتې دی او فعالیتونو کې واضحه کمی لیدل کېږي.
اوس د دوی زیات مشران وجلی شوي دي، څه افغانستان کې بندیان دي، د حقانی صاحب یو زوی په افغانستان کې اوس بندیم دی امریکایانو سره. نو نیټورک آخند کې فعال نه دی کم چې مخکې وو، چې کم 2013 پورې وو، چې کله بدالدین حقانی دی فریشنل کمانډرو او دغه په لاس کې واک اختیارو، نو زما په خیال باندې د هغه د اوس تقریبا 50% پورې کمی راغلی دی دوی په طاقت کې او دوی په کاروایو کې.
خو سرنکاران وایي په قبایلی سیمه کې روان یا سر ته رسېدلو عملیاتو کې د پاکستان د امنیتي ادارو په تکرار سره د تمام وسله والو ډلو د جالو پرې کولو دعوی کړي دي. خو دغه دعوی د ښکارېدونکي یا ډیمانسټریبل د شرط سره سمول به پاکستان تر کومه حده وکړي شي دا به راتلونکي وخت وښایي. حمیدالله وایي، ساوت امریکا، پښتون کنکشن.
او د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو تاوتریخوالو پرته منګه پښتون کنکشن پروګرام کې ستاسو لپاره د لوبو یو خبر هم شامل کړی دی، او دا ډیر دلچسپه خبر دی ځکه چې د باکسینګ لوبه اوس صرف دې پورې محدود نه ده چې صرف سړی یا هلکان باکسینګ کوي، بلکې په پاکستان کې اوس جنکې هم په باکسینګ په دغه لوبه کې لګیا دي خپل نوم جوړوي. سارا بلوچ هم دغه رنګ یو پاکستانی ده چې د باکسینګ په لوبه کې د راتلونکو اولمپکس لپاره تیاری کوي.
د شپاړس کلنې سارا بلوچ لاسونه او مټي پیدایشي تور سوګبازه ته جوړ دي، او د خپل همدې جسماني جوړښت له سببه سارا اولمپیک لوبو کې د پاکستان د ډومبې زنانه باکسرې په حیث د ملک نمائندګي کول غواړي. سارا د کراچۍ د غریبو خلکو او د جنگزپلی علاقې د لیاري د هاغو سلی رشتو جنکو زنیو ده چا چې پاکستان غوندې مذهبي او قدامت پسند ملک کې د لوبه ځان له خوښه کړې ده. د لیاري په ینګ هیلث باکسینګ کلب کې د ناکافي اسانو باوجود جنکې غواړي چې د باکسینګ د پاره خپلې پټې او سکونه ښه مضبوط کړي. سارا بلوچ دا خبره مني چې باکسینګ ته راتلل څه آسانه خبره نه ده.
په شروع کې به د دې علاقې یوه جنۍ هم د باکسینګ کولو لپاره نه راتلله. دوی به ویل چې دوی ته خپلو کورونو نه راتللو اجازه نشته. خو چې کله ما او زما ملګري د باکسینګ میچ وکړو، نو د ډیرو جنکو پکې دلچسپي پیدا شوه، او د هغې ورځې راهسې هر څوک د باکسینګ میچ کې برخې اغستلو کې دلچسپي لري، تر دې چې د سکولونو جنکۍ هم غواړي چې راشي پریکټیس وکړي او د باکسینګ مقابله وکړي.
ډېرې جنکۍ د لوبې ته په راتلو کې نه یوازې د خاندان ولې د ګیر چاپېر اوسېدونکو خلکو مخالفت سره هم مخ دي. میرمن بلوچ د کالج یوه بله طالب علمه ده، او په دې امیدونو د باکسینګ د لوبې میدان ته راکوزه شوې ده چې ځان به د عظیم باکسر محمد علي مرحوم د باکسرې لور لیلا علي سیاله کوي. مہرین پدې خوش قسمت ده چې پلاری ملګری دی. دا وای
جی ہاں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا
کوم جنہ کای چې باکسنگ کول غواړي هغه د یو شمیر مسلو سره مخ وي. زما رونا زما باکسنگ کول نه خوښوي. دوی وای دا لوبه جنہ کول لپاره نه ده، خو دوی ماته سنشي ویلې ځکه چې زما پلار ما سره دی. بیا ټولنه او خلک هم ډېری خبرې کوي، خو زه د هغه پروا نه کوم او د خپل زړه اورم او خپل شوق پورا کوم.
په دې لړ کې صرف اولسی فشار یو خنډ نه دی چې د جنکو په لار کې پروت دی. جنکو ته د سوګبازۍ یا د باکسینګ لوبې ته په راتلو کې نور هم ډېر مشکلات پیښ دي. د مثال په توګه دوی سره د باکسینګ مناسب سامان او اوزار نشته، فټنس یا د جسمانی ورزش مشینونه نه لري، نه ورسره د تربیه حاصلولو لپاره لوی ځای شته، او نه ورته د دې لوبې د زنانه استادې خدمات ترلاسه دي. د زنانه باکسرانو مقابلې هم ډېرې کمی دي، او که څه کېږي هم نو ډېر وخت پس کېږي. په دې جنکۍ د ضروری تربیت حاصلولو او د خپلو صلاحیتونو ښکاره کولو نه محروم دي. په تازه ورځو کې د فرانس ثقافتي مرکز او د جرمني یو ادارې گویت پاکستان کراچۍ کې د باکسینګ مقابلو بندوبست کړی وو، کوم چې د جنکو له دې لوبې کې د شاملې دوه ډېره نایابه موقع وه.
په باکسنګ کې تر ټولو مهم سیز مضبوط اعصاب دي، او د کراچۍ جنکۍ مضبوط اعصاب لري. دوی ډېرې تیز جنکۍ دي، او کله چې مقابله کوي نو جړا نه کوي ځکه چې دوی مضبوط اعصاب لري. خو چې د کوم سیز دوی کمی لري هغه تکنیکي او جنگي مهارت او تجربه ده.
د دې مقابلو یوه برخه یو لس ورځنی تربیتي کیمپ هم وو چېرته چې فرانسیسي استاد او د فرانس زنانه باکسرانو لوبغاړو د اتو او شلو کالو ترمنځ د عمرونو مقامي جنکو ته تربیت ورکړو. په دغه موقع د فرانس مریم بیبي او سجده نومي زنانه باکسرانو سره په تربیتي مقابلې د مقامي جنکو دپاره یوه نوې تجربه وه، او دوی پرې خپل صلاحیتونه ډېر ښه کړل. د مسلو او د خنډانو باوجود د لیاري جنکو دا ثابته کړې ده چې دوی د باکسینګ په میدان کې د هر چا مقابلې ته راکوزي دي او مخالف له ماتې ورکوي شي.
دا و د دې هفتې پښتون کنکشن پروګرام. راتلونکي هفته به د نوي موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغې مو په مخه ښه.
پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د پاکستان د قبایلي سیمو ظلمو او د دکاندارانو اتحادیې یو مظاهره کړې ده، او په دغه مظاهره کې د حکومت نه سغوښتنې کړې دي. دا مظاهره ولې جوړه شوې وه، سغوښتنې کړې دي، حل به راکوي په اسلام آباد کې زمونږ خبریال ارشد حسین دا خو د ټلیفون په لیکه را سره ملګری دی. ارشد حسین سړی مشه، ارشد حسین سړی مشه، زما غږ اورئ ارشد حسین؟
خبرونه کې د آرمی پبلک سکول څنګه تاسو دوه کاله پوره کیږي، په غیر لړ کې به سبا هم خصوصي خبرونه وینن، هم په پېښور کې دستوره شوې ده، دین علاوه کراچۍ کې د کراچۍ یو ویډیو رپورٹ هم ده، مردان کې هم قدر من اردوونکو د کتابونو یو میله ته روز تر سره شوې ده، په غیر هم یو ویډیو رپورٹ لرو. په شام کې د شام علي پوخار نه چې کوم خلک دا وختې پوتو دي، تاسو ته بدریا ده کوچې 1300 ورځونه دغلته د شام عسکر چې وسره د روس ته پوز مرستې ورسره دی، هغه په علي پوخار باندې بمباري شروع کړې ده، او داسې رپورټونه را روان دي دغه سیمې نه چې کم یاغیانو شام حکومت مخالفن وغي دغه خار یو طرف ته راغون شوی دي. اوس د ملګرو ملتونو د غوښتنې وروسته دغه خلکو د وټو لپاره لارې هم خلاصې شوې دي، او نن سهار نه داسې رپورټونه را روان دي چې د دیر شو پورې ټرکونه او نور ګاډي پاغې کې
سمده
خلک چې کوم دی غراوتی دي
سمده. ارشد حسین زما غوړې، ارشد حسین زما غوړې په اسلام آباد کې نن د فاټا د طالب علمانو اتحادی او د دکاندارانو اتحادی مظاهره چرته کړې ده، او د دې غټې غوښتنې سوي
جی څنګه چې تاسو پاتره چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم د عملیاتو وروسته هلته چې کوم د ځایي خلکو کوم مارکیټونه یا دکانونه وو، نو دا هغه په حق لباندې په اسلام آباد کې نن یو علامتی مظاهره شوې ده. دا مظاهره چې د نېشنل یوت الاینس چې کوم مرکزی صدر دی حسن داول د خوا پکې شوې ده، او دې کې چې کوم د شمالي وزیرستان چې کوم د دکانداران دي یا کوم مالکان دي دا غوي یو اسوسییشن د داغي غړو پکې تخی رحمان نومي دي، هغه هم پکې ګډون کړی دی. نو دوی د دې غټه غوښتنې چې کومې په نن په دې مظاهره کې ویني، یو خدا و چیرې د میرانشاه بازار چې کوم د ضرب اعظم د عملیاتو دوران وران کړی شوی و، نو په هغه دکانونو کې چې کوم سامان د ځای خلکو پروتو، نو د هغه ځامن حساب کتاب دی غوښتنې د حکومت نه، او ورسره دا غوښتنه هم کړې ده چې په راتلونکي وخت کې چې کوم دغه تعمیراتي کارونه کیږي او نوې مارکیټ جوړیږي، دکانونه جوړیږي، نو باید چې په هغه کې کم مالکان دي چې کم پخوانی مالکان دکانونه ناغوي ته هم په اعتماد کې واغستل شي، او د ورسره دی په خپل مظاهره کې دا غواخم کړی دی کو حکومت دغه قبایل په اعتماد کې وانه غستل، او د دې چې کم دکانونه دي داغه مالکانه حقونه ور نه کړل، نو دا معاملې لري روان شکل اختیار ولې شي، او دوی دا هم ویلي دي چې را کم چې د دې نه مخکې د میرانشاه بازار او کم مارکیټو د ځای خلکو نو هغه کې لزر دکانونه، او حکومت چې اوس په خپل نقشه کم فوج د مارکیټ جوړولو نو په هغه کې د 3000 دکانونه وي، او د 3000 دکانونو چې کوم دي د دې مالکانه اختیار هم داسې خلکو ته ورکړي چې د هغوی دغه سره دکانونه په خوانو او نه مالکانه حقوق، نو دې دا غوښتنې کوي چې حکومت دې دې غوښتنو ته جواب وي، ولې چې په دې وسره دا ډېر ضروري چې په فاټا کې کوم چې جیدادونه دي، نو په هغه په سر باندې اکثر له جګړې کیږي او دا مارکیټ جوړ کړی شي، او بیا د دې مارکیټ اختیار او د دې مالکانه حقوق نور چاته ورکړي شي، نو دا به په قبایلي سیمه کې د دښمنۍ او د ترپګنې یو نوې دروازه کولو کې نو دې دا غوښتنې یادې کړې دي.
ډېر مهرباني ارشد حسین،
مننه.
ګران اردوونکو، ارشد حسین د اسلام آباد نه سره ملګری وو، او تاسو را سره اوسئ ځکه چې مهم خبرونه لا پاتې دي.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډی بی ریډیو او ټی وی دی او د اسلام آباد وروسته وضو پېښور ته قدر من اردوونکو سبا لا 14 دسمبر باندې به با پېښور کې د آرمی پبلک سکول باندې چې کوم د تراګرو برید شوی او دغه دوه کاله پوره کیږي دغه پېښې وروسته په پاکستان کې یو خوا عملیات شروع شو نیشنل اکشن پلان شروع شو خو سم څېړونکو وایي چې دغه پېښې وروسته پاکستان له چې د ترهګرۍ پر ضد کوم ګامونه اخیستل په کار وو هغه شان ګامونه نه دي پورته کړي سره د په خیبر پښتونخوا کې بیا زده کوونکي دا ګیله کوي چې دغه پېښې وروسته په کیو خوا یو شمېر تعلیمي ادارو امنیت سخت شوی دی دلته امنیتي ګامونه پورته شوي دي خو اوس هم ځینې داسې ادارې شته دی چېرته چې د امنیت سم انتظام نشته د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاه او هاشم علي یو رپورټ تیار کړی تاسو ته وړاندې کوو
د ډیوه راډیو قدرمنو اوریدونکو کتونکو تاسو ته پته وي چې د ای پی ایس د واقعي د پیښې دوه کاله وشو دا خونړۍ پیښه په پېښور کې رامنځته شوې وه او دا پیښه داسې وه چې په دنیا کې مثال نه ملاویږي لکه په پاکستان کې خوشتنه په دنیا کې هم داسې پیښې نه دي شوې چې پکې د یو نیم مسلمانو زیاتو زده کوونکو ژوند له لاسه ورکو نو دلته کې زه ایڈورډ کالج کې موجود یم دلته کې ما سره د زده کوونکو راځي چې دوی سره خبرې کوو تاسو سنوم دی جی
زما نوم جی محمد سلیمان جاوید دی او زه پری میډیکل سټوډنټ یم
صحیح دا راته وایي چې دوه کاله چې وشو د ای پی ایس د پیښې اوس آیا تاسو د تعلیمي ادارې چې کمې دي د هغې د امنیت نه لکه په صوبې کې یا په ټول ملک کې مونږ وایو تاسو ته مطمئن یې
او جی او سنا هدا پوره چې کم دینو د دې هغه جوړون چې کم دینو هغه شوی دی خو زیات تر چې کم دینو د ګورنمنت ادارې چې کم دینو هغه ته زیات تر سکیورټي ورکړې شوی دا او دا پرایویټ چې څومره ادارې دي کغه سکولونه دي کالجونه دي نو هغه ته چې کم دینو زیات تر په مطلب سکیورټي وته نه دا ورکړې شوی نو زما دا امید دی ان شاء الله چې دا حکومت چې کم دی یا دې نه پس حکومت چې کم یو هغه پرایویټ ادارو له چې کم دینو هم چې کم دینو دغه شانتي سکیورټي ورکړي ځکه چې دا واقعې چې کم دینو ای پی ایس کې پیښ شوی ای پی ایس چې کم دینو یو پرایویټ اداره ده نو زیات تر چې کم دینو دا دی نظر چې کم دی دغه ادارو نو دی له زیات تر سکیورټي ورشنه دا ډیره خبره
مننه ډیره مننه دی بل ز د کوونکو سره خبرې کو چې د پاکستان په تعلیمي نظام کې مشکلات څه دي او د دې د حل لپاره د سره صدقه شتا سنوم دی
جی زما نوم محمد اقبال بنگش دی او د ایڈورس کالج آرټس سیکنډری سټوډنټ یم
صحیح قدم راته ویل چې دلته کې تاسو په تعلیمي نظام کې کم مشکلات وینې او دغه د حل لپاره تاسو سره تجویز بسوي
مشکلات خو ډیر زیات دي خو زه به کیسه یو داسې وایم زمونږ په چکم د سیلبس چکم دی زمونږ د چکم سرکاري په دې کې داسې دی زمونږ د تاریخي چکم داسې شخصیتونه دي هغه به ډیر زیات لکه مسکیږي پکې اکثر لپاره او په خاصه توګه چې کوم زمونږ د ابا او اجداد دي لکه چې زمونږ د خوشحال خان خټک شو زمونږ رحمان بابا شو لکه دسي شاعران ادیبان جنگیالي لکه مثال چې مونږ خپل تاریخ وخای د دې بغیر زیات کمې ده زویم چې دا بګی لګ اډ کړی
صحیح او د دلته کې چې کوم د مشکلات په امتحاني نظام کې هغه نه تاسو څنګه
امتحاني نظام کې جی ستونزې ډېرې دي ځکه چې یو خدا شفاف ډېر نه دي پر ریسنټلی چې کوم په دې دغه ټیسټو د میډیکل کالجونو په دې کې ډیر زیاته درغلې پکې پیدا شوی او ثابت شوی مې پکې نو په دې کې هم سلک بدلون راوستل پکار دي
ډیره مننه خوشاله شي د بل زده کوونکو سره خبرې کوو چې مطلب یوازې د حکومت خدا فریضه نه ده چې د مشکلاتو حل راو باسي آیا په دې کې مدني ټولنې سکول شي په خپل باندې پکې د زده کوونکو سکول شي د دوی میندې پلاران سکول شي تاسو نوم دی
السلام علیکم زوانو کشماله دی زه دلته ایڈورډز کالج سټوډنټ یم بی اے تھرد ایئر او پیرنټس تم پکار دي کې پیرنټس ډیر غټ رول دي چې خپل بچو باندې نظر ساتي خپل بچي کالج سکولونو ترالېږي داسې اغي پڑھای باندې سټڈی باندې نظر ساتي نو دي کې مطلب پیرنټس ډیر غټ رول دي او فرست رول دي کې پیرنټس راځي بیا پسې ټیچرز راځي بیا داسې ګورنمنٹ دی والا اخر کې راځي
صحیح او زده کوونکي لکه سټوډنټس په سکول شي تعلیمي نظام بهتري کې
سټوډنټس دا کولی شي چې رولز فالو کړي د کالج کې سکولي کې یونیورسيټي رولز فالو کړي خپل سټڈی باندې کنسنټریټ کړي دا سه مطلب خپل ټوس زیاتره ټول کې اول سټوډنټ باندې ډیپند کیږي چې سټڈی دې کوي خو مطلب کې پی کې دی ار سره پر لایک اوس نه سبا موږ ګور پنجاب ډیر مطلب فرست پوزیشن باندې سټڈی حواله سره داس په کے پی کے سټوډنټس ته پکار دي چې لګ مهنت کوي چې پاکستان کې کے پی کے سټوډنټس خلک وي او کے پی کے کوم ټیلنټ شته سټوډنټس ته مطلب داس تعلیمي لحاظ سره چې سکول شي نیم مشهور کې
ډیره مننه خوشاله شي قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو د دیز د کونکو د خبرې واورې دی د ای پی ایس په دغه پیخي باندې ظاهره ده چې خفه دي خدای وای چې دا یوازې د حکومت فریضه نه ده چې د داسې پیخو مخنیوي وکړي او دغه شان په د کونکو هم دا فرض دی چې دې ته پوره توجه ورکړو د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو ټي وی پی خبر
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي د سانګې د غوښتنو تر مخه باید په 2015 کې چې کوم ملینیم ګول دی یا هدف دی هغه ترلاسه کړی شوی وي خو د پاکستان مرکزی حکومتي واکداران وایي هغه ګول یا هدف ترلاسه کولو کې نه دی کامیاب شوی وزو په دې حق لباندې د پاکستان نورو صوبو ته چرته چې هم دغه شان اعلانونه شوي وو لکه خیبر پختونخوا او نورو صوبې هلته به د تعلیم ایمرجنسی په ځای کول کېږي خو اوس پورې دغه مشکلات شته دی چې هلته کې تعلیمي نظام کې ودر نه دی شوی لکه پرایمری سکولونه نشته دی هاي سکولونه نشته دی کالجونه چې په فاټه کم تباه شوي هغه نه دي بیا ودن کړی شوي او دغه شان نور مشکلات د دې لپاره په شخصی کچه باندې هم ځای په ځای کوشونه کوي لکه په کراچۍ کې په شخصی کچه یو داسې کوشش شوی دی چې سړک کې د پل د لاندې کم چې ګاډي د پاسه پېدې کې د هغې لاندې یو ځای جوړ شوی دی کم ته چې سکول ویل کېږي او په کم کې هغه ماشومان کم چې په سړک ګرځي یعنی سټریټ چلډرن دي یا بې کوره ماشومان دي هغه ته سبق ښودل کېږي فضل عزیز هلته ورغلی دی راځئ چې وګورو دا د کراچۍ ښار کلپټن سیمه کې د سړک د پاسا تیر هوایی پل لاندې جوړ هغه فټ پات سکول دی چې د غیر دولتي ادارې اوشن ویلفیر ارګنایزیشن لپاره جوړ شوی دی د خیر ښېګړې دی ادارې مشره او سکول چلوونکي میرمن انفاس علی شاه وایي دوه کاله وړاندې پېښور کې په آرمی پبلک سکول د شوي بردروستو دې ته وهڅېدا چې په لارو کوڅو کې ګرځېدونکو غریبو ماشومانو دپاره سکول پرانیزي دا وایي د ای پی ایس د پېښې نه وروستو د فټ پات سکول بنیاد کېښودو او زیاتوي هغه وخت چې د ماشومانو سره کوم څه شوي وو د خفګان حالات جوړو د هغې وروستو یې خیال راغلو چې د خپل ځان په ځای داسې څه وکړي چې ټولنې تر ترې خیر وي بیا د هغې وروستو یې په لارو کوڅو کې د بېوسه غریبانانو خیرات غوښتونکو او خواریکښو ماشومانو دپاره د څو نورو ملګرو په مرسته دغه سکول جوړ کړو چې ماشومان د ورانو کارونو ترهګرۍ په لتلو او زور زیاتونه وژغوري او تر خپله وسه په دغه لړ کې خپل کردار ادا کړي انفاس وایي دغه سکول یوه بله څانګه یې پرانستې او په دواړو کې نږدې 600 ماشومانو ته ویډیا زده کړې کوي دغه ماشومان چې پکې هر قومیت والا شامل دي دوی ته د ورځې 500 روپۍ یو وخت ډوډۍ او ویډیا طبي اسانتیاوې هم برابروي هغه وایي د دوی دپاره 28 استادانې په تنخواه نیولې دي میرمن انفاس زیاتوي په وروستیو کې د دغو ماشومانو او د دوی د کورونو والو دپاره هم په دغه ځای هنري زده کړې شروع کړې چې دوی په خپلو پښو ودروي او ژوند یې ښه شي
دا
وایي دلته مونږ ښځو ته د بیوټیشن یا ډبل سنگار ګل ګنډل او سکوټر چلول هم زده کوو هغې زیاته کړه په خصوصي توګه ښځو ته د سکوټر چلول ځکه ښایي چې یو خو په سکول کې کارکوونکي ښځې په خپله سورلۍ زیرازي دویم دا چې په بسونو کې د زورولو نه بچ شي هغه وایي د بهر نه هم جینکۍ راځي او دوی ورته د سکوټر چل ور زده کوي مهرین چې دغلته راغلي سکوټر زده کوي په اړه یې وایي دوائی سکوٹر زکس دکوی چھ پل کار پا اخپل اوکڑی زکس چھ پرکشا او بس کی ورطا کار پا لطلل گرانو دوائی پا کار دا چھ جنکی سکوٹر زدکڑی او پا بل چا زان بوج نکڑی میرمن انفاس وائی پا دا سکول و هنری زدکڑو پا مرکزی دا میاشتی نزدی پنزل لسلا کرو پای خرس رازی سپا ایسی دوی تا خلق خیراتی ور کبی سخپلی خرس کبی او زین مرستی ور سرا ملگری کبی دا حکومت یا بحر ملکونو لخوا ور سرا هیڅ مرستې نه کېږي کرنل طاهر د دغه خیراتي ادارې مرستیال دی وایي که په ټولنه کې هر څوک دغه رنګام پورته کړي نو د ورځو په حساب بدلون راتلی شي فضل عزیز وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ټی وی کراچۍ
ګران اردوونکو دا ډیو ریډیو ټی وی دی او زو بلوچستان ته چرته چې یو وار بیا د پاکستان مرکزی حکومت د عرب شیخانو ته لایسنس ورکړی دی د ساړی د مرغۍ دیشتو تاسو ودرې د کوچ پاکستان کې د ډیر وخت راسي د عرب هیوادونو چې کوم شاهزادګان دی هغه ته د دغه مرغۍ دیشتو لایسنس ورکړی کیږي هغه هر کار لازی د زناورو د تحفظ بلابلې ادارې وایي چې دغه مرغۍ چې دا دغه په ختمېدو د نسل په ختمېدو د پاکستان حکومت لپاره کار ده چې دغه اجازتنامې نورې ورنه کی د پاکستان سپریم کورټ هم په دغه باندې حکومت ته تیر کال ویلو چې نور دی د عرب نه راغلی دغه میلمنو ته دغه مرغۍ دشتو اجازت نور کی. نن بیا په بلوچستان کې ځای خلکو احتجاج کړی دی او دی وی چې د عرب دغه شیخان راضي او دغه مرغۍ به درې غوښنی. تفصیلی رپورت د ریور ریډیو خبریال حمید سمسور راکړي.
کته د ضلع واشک ګڼ شمیر خلکو احتجاجي مظاهره وکړه. دوی په لاسو کې بینر راخستی او پراغه باندې د څاړو د شکار په ضد باندې احتجاجونه لیکل شوی وو. دوی د مرکزی حکومت د دغې پریکړې غندنه کوله چې د قطر و بادشاه ته په واشک ضلع کې د شکار اجازه ورکړې ده.
غیر قانونی طور پر صرف وفاقی منسٹر وفاقی حکومت نے
په لا قانون ډول باندې مرکزی حکومت د خپل ګوند خلګې خوشاله کړی دي. دا یو قبایلی سیمه ده. کچیری یو پیښه رامنځته شي د دې مسؤل به مرکزی حکومت وي. د مظاهرې برخوال وویل چې د ضلع واشک قبایلی خلک د عربو د شیخانو له کیمپونو څخه ډیر تنګ شوي دي. له احتجاجي مظاهرې وروسته د ضلع واشک ځایي خلکو خبري کانفرنس هم وکړ.
مسلح لوگ امیر قطر کے شکار کے گشت کے نام پر لوگوں کے زمینوں اور کھڑی فصلات کو نقصان پہنچا رہے ہیں.
پا وسلہ بانی سنبال خلق د قطر د شکار د گزمو پا نامہ باندی پرمزک بانی ولار پسلونو تا زیان رسوی. د ضلع واشک خلګویل کچیری د قطر د شکار ډله په سملاسي ډول د دوی سیمه پرې نژدله دوی به د مرکزی حکومت په ضد باندې خپل احتجاجونه به نور ګړندي کړي او دغه ډول د عدالت دروازه به هم وروټکوي. واره به وادو ته د پاکستان د بارنو چارو د وزارت لوري و دوی ته د شکار اجازه ورکول کیږي. د زنګلاتو د قانون لمخه دا شکار به یوازې د باز په ذریعہ باندې تر سره کیږي. د لس ورځو اجازه وي په یو ورځ کې یوازې لس ساړي وستلې دوی سره به د زنګلاتو او د یوسین خلک ملګری وي. خو اوس دلته دوه کاله وړاندې د زنګلاتو له لوري په خپل راپور کې وویل شو چې د سعودي عرب د تبوک گورنر دلته یو سوه څاړي وشتلی وو. د زنګلاتو د قانون له مخه د څاړو دغه ښکار به د دوی واستوګنځای ته او وقامي پارکونو ته به نږدې نه ترسره کړي. د زنګلاتو څانګوي چې دلته د امنیت خوندي ساتلو په نامه باندې د مرکزی حکومت نمایندګان د عربو و ښکار پارټۍ ته نږدې هم نه پرېږدي. څاړي هر کال د منی پر محل باندې د روس له سابیریا څخه د خیبر پښتونخوا او د پنجاب د چولستان سره سره د بلوچستان په کلاسیف الله کاکړ خراسان مسخیل چاغي دالبندین په یو شمیر میدانی سیمو کې دا مرغه هلته استوګنه کوي چیرې چې اوبه او بوټي وي. په پا پاکستان کې وولسي خلکو ته د زنګلاتو د حیاتیاتي قانون لمخه د څاړو د ښکار اجازه نسته. خود مرکزی حکومت لوري و عرب شیخانو ته دغه اجازه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د مرغانو د ژغورنې اداره وایي چې څاړي په هغه پیرس کې شامل سي نسل له خطر سره مخامخ دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون.
د دنیا د تعلیم ماهران وایي چې د تعلیم په حق لا ودا په یو سوسایټي کې یو په ټولنه کې هغه وخت ممکن ده یا امکان لري چې د حکومتي وسایلو خلکو ته پرسولو کې په منځ کې خندان نه وي. سکولونو ته د خلکو تګ د سکولونو علاوه په د غیر سکول وخت چې دی پای کې د زده کړو لپاره مرکزونه لکه لایبرریانې یا د طالب علمانو ترمنځ ملاقاتونه غونډې دا ضروري خبرې دي. دغه شان دې علاوه خلک عام ټولنه چې دا یا عام ماشومان چې دي کتاب ته راحصول لپاره په کار چې میلې جوړ کړی شي او محفلونه جوړ کړی شي. دغه شان یو میله یا غونډه چې دا په مردان کې شوې ده چې کتاب میله ورته ویل کېږي او د دې زموږ خبریال ریاض حسین هم ورغلی دی. راځه چې دا رپورټ وګورو.
دغه ادبی او د کتابونو میله د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې د ضلع د اتیایمې کلیدي پترس کې را جوړه کړې شوې وه چې ورته د ضلع حکومت نه علاوه د مقامی آنسی کالج او د پاکستان نیشنل فاونډیشن مرسته هم حاصله وه. په دې میله کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي سیاسي او مذهبي مشرانو نه علاوه ښځو سړو ماشومانو او طالب علمانو هم ګډون وکړو. په میله کې ګڼ شمېر تاریخي ادبي ساینسي معاشي او د طالب علمانو دپاره د قیصو او لطیفو کتابونه هم خودی شوی وو. په دې موقعه د پاکستان نیشنل بک فاونډیشن د خیبر پښتونخوا مشر مراد مومن دیو ریډیو او ټی وی سره د خبرو په محل وای چې کچره په حکومتي سطح باندې دغه کتابونو او لوست ته پام وکړي شي نو دا به راتلونکي نسل ته ګڼ شمېر پیدې ورسوي.
مین مقصد همدار چې مونږ په سونه ډیسټریکټ په دې صوبه کې هلته کې د آوټلټس نشته، د شاپس نشته، مونږ یو چې مونږ ډور سټپس باندې خلکو ته لړ شو، ایجوکیشن انسټیټیوټس لړ شو چې دا کتاب کلچر پروموټ شو، سید بک بینک شو، هغه لاړې، نو دې کې ډېر فیکټرز انوالو دي. یو خدای رې چې لیټسټ ټیکنالوژي رااله، فیسبوک رالی، دغه شین رالی، هغه ریډنګ هیبرس د خلکو ختم شو، ټولو کې غټ فیکٹر پکې دا رہے چې د گورنمنٹ لول باندې څه پذیرائی نشته رہے، لکه گورنمنٹ لول باندې چا کار نه دی کړی. پنجاب حکومت هم لگے رہے، فیڈرل گورنمنٹ هم لگے رہے، خو په خیبر پختونخوا کې لکه زما 16 سال په نیشنل بک فاؤنڈیشن کې شو، ما چرته دا وانه ورته چې خیبر پختونخوا یو ډیر غټ ایونت ارینج کړ.
په غونډه کې وینا کوونکو وویل چې په انساني ژوند کې کتابونه مهم رول لوبوي، هغه که ساينسي کتابونه دي، نصابي یا غیر نصابي کتابونه دي، په انساني تاریخ کې یو غټ بدلون راوست دي. په دې حق لا د مردان ضلع ډیپټی کمشنر محمد عمران شیخ وایي چې کتابونه قتل او لوستل انسان ته آزادی ورکوي او د هغه په ژوند کې بدلون راځي.
کتاب کی اهمیت اور علم کی اهمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ پرانے وقتوں میں ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی انہوں نے، اور مختلف قسم کے جو شعبہ ہے زندگی ہیں وہ بڑے بنیادی تھے، لیکن جیسے جیسے یہ 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی کی ترقی ہو گئی ہے اور زندگی بڑی کمپلیکس ہو گئی ہے، اس کمپلیکس زندگی کے اندر کامیاب زندگی گزارنے کے لیے زیادہ علم کی ضرورت ہے، اور علم جو ہے وہ صرف کتاب سے حاصل ہوتا ہے، خواہ کتاب ہارڈ شیپ کے اندر آپ کے پاس موجود ہو، خواہ آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، سافٹ شیپ کے اندر آپ کے پاس موجود ہو، لیکن علم اور کتاب کا تعلق جتنا آج مضبوط ہے اور جتنی آج میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے اس بات کی، شاید آج سے پہلے کبھی نہیں تھی. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ ایک بک اینڈ لٹریری فیسٹیول ارینج کیا ہے مردان کی 80ویں سالگرہ کے موقع پہ، اور میں آپ کے چینل کی وساطت سے تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئیے اور آنے والے 3 دنوں میں اپنے علم کی اور اپنے ادب کی جو پیاس ہے اس کو بجھائیے.
د نړۍ د نورو برخو په شان په پاکستان کې هم د انټرنیټ په ذریعہ زیاتره نوجوان نسل د سماجی رابطو د لارې فیس بک او ټویټر ته زیاته مایل کیږي. خو ماهرین دا هم وایي چې کچرې د انټرنیټ د لارې په نوي کول کې د لوست او زده کړې د پاره پوهه راوستي شي نو په ټولنه کې بدلون راتلی شي. په دې غونډه کې موجود د مردان ضلع ناظم حمایت الله مایار د کتابونو په اهمیت باندې د خپلو خیالاتو اظهار صدا سي کوي.
په علم باندې دا چې د علم نه بغیر چې کم دی نو دا دنیا پاتې کېدی رشي، چې دا دنیا دې پاتې شي، چې کله دغه علمونه پشا شي یو ڈسٹرکشن یو تباہی به شروع شي. نو په دې وجه باندې علم ته ډېر فوقیت دی، او الله تعالیٰ په قرآن کې فرمایي چې تاسو وګورئ چې یو عالم او بے علم کې فرق شته، او که رشته خامخا علم چې کوم دی نو هغه بنیاد ترقی دی، علم بنیاد خوشحالی دی.
یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ او بدامنۍ له کبله زده کړې ته په غټه کچه نقصان رسېدلی دی، او په مرکزي ښار پېښور کې د کتابونو دوه غټ دوکانونه هم تړلي شوي دي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو.
خبرونو ته په نړۍ کې دا وخت تر ټولو لوی خبر په شام کې د علی پوخار دی. د شام حکومت او یاغینو ترمنځ تړون نوست، د علی پوخار نه په زرګونو عام خلک او وسلوال په وتو دي. د سلسله بن نیوال کمیټې ویلي د رزبندۍ تړون لاندې د خار نه 200 جوبل کسان دراوستو کوششونه روان دي. د شام صدر بشیر الاسد غټ اتحادی روس ویلي د مشرقي علی پوخار نه د 15,000 شامی یاغیانو او د دوی کورنۍ د غړو وتل شروع شوي دي. تفصیل اورو د مجاهد جواد نه په دې رپورت کې.
له یاغیانو څخه د سوریې د الیپو خار د وروستۍ برخې د نیولو په درشل کې بسونه او امبولانسونه دی ته چمتو ولاړ دی تر څو له یادې سیمې څخه ځایي اوسیدونکي وباسي. خو دا دوهمه ورځ ده چې د دغه پلان د پلي کېدو په برخه کې لا بشپړ باور نشته. ټاکل شوی وه هغه وګړي چې روغتیایي مرستو ته یې اړتیا وه لومړی له الیپو څخه وویستل شي، او نور ملکي وګړي او یاغیان به ورپسې وي. د الیپو خار په 2012 میلادي کال کې د یاغیانو منګولو ته پرېوتی وه، خو اوس د راپورونو پر بنسټ سوریایي ځواکونه د روسیې په ملاتړ دې ته ته ورنګلی شوی چې دغه خار برته تر خپل ولکې لاندې راولي. سیمایز روغتي چارواکي وایي چې حکومت په لو ځواکونو په یو امبولانس موټر هم ډزې کړي چې په ترڅ کې درې تنه ژوبل شوي دي. د الیپو له خار څخه د ملکی وګړو د وتلو لړۍ د چهارشنبې پورې سپیل شوې وه، خو د دواړو خواوو ترمنځ د تاوتریخوالي له امله وځنډېده. دواړه خواوې پر یو بل تور لګوي چې د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب اعلان شوی اوربند دوی مات کړی. له الیپو څخه په بشپړه توګه د یاغیانو له وتلو سره به د بشار الاسد د رژیم لپاره تر ټولو ستره لاسته راوړنه او بریا وي. د الیپو ښار د کلونو کلونو جګړو له امله دا مهال په یوې کنډوالې باندې بدل شوی او په دغه ښار کې په زرګونو میشت ملکي وګړي د خوراکي توکو او درملو لپاره بیړنۍ اړتیا لري.
نړیواله مطبوعات د الیپو یا حلب ښاریې وروستي منظرونه څنګه بیانوي په ټکو کې؟ پریس ریویو ورته موږ وایو یا مطبوعاتو ته کتنه زموږ همکار مختار خلیل سے وړاندې کوي.
په شام کې د تیرو څلورو کالو راسې په انخت خانه جنگی کې تر اوسه پورې د څلورو لکو نه زیات شامیان وجلې شوي دي او په لکونو نور د خپل ملک نه تښتېدلي دي او په یورپ او د دنیا په نورو سیمو کې د سر پټولو دپاره در په در دي. د شام د جنگ په تازه واقعاتو کې د شام په اهم ښار حلب باندې د شام د فوزونو کیدونکې قبضه او د غزاینه د شام یاغیانو ته د شامی حکومت لخوا حلب نه په خیر خیریت سره د وتو وړاندیز دی. نن د امریکای مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپل د سر اداریا د شام د حلب خار د تباهۍ د ذمہوارو په حق لیکلی ده. د اداریې سرخط ته د حلب تباه کوونکی اسد، پیوټن او ایران. د اداریې په سر کې لیکلی شوی دی چې په حلب خار د سرکاري فوزونو د قبضې منظر ډیر دردناک دو. وایي چې د هفتو راسې جاري ګولهبارۍ کې ګیر د حلب خار اوسیدونکي د جنگ نه د تښتېدو په وخت د اسد فوزونو په ناترسۍ سره قتل کړل. ډیر خلک پکې فوجیانو د کور په کور تلاشۍ په وخت وویشتل، خو اوس هم په زرګونو خلک ګیر دي چې نه ورسره روټۍ شته، نه اوبه او نه د سر پټولو ځای. اداریا زیاتی چې د ملګرو ملتونو وینا ده چې د حلب خار غملړلې پیخه د انسانیت په مکمله توګه د ختمېدو څرګندونه کوي. د شام غمجنه پیخه د صدر اسد لخوا د امنناکو مظاهرینو د جایزو مطالبو د نه منلو او د دوی په زور د چقولو نه شروع شوې ده. خو په شام کې چې تر اوسه پورې څومره ظلمونه وشول او ناحقه وینې توی شوې، په دې یوازې اسد ګرم نه دی، بلکې د روس د صدر پیوټن د امداد نه بغیر د هیڅ نشو کولې. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې د امریکې د نوي منتخب صدر د ډونالد ټرمپ پام په حلب خار کې کیدونکو ظلمونو ته راګرځولې دی او ورته ویلي دي چې صدر پیوټن ته حلب کې د خلکو د قتلان بندولو وینا وکړي، ځکه چې ښاغلي ټرمپ خپلو انتخابي تقریرونو کې پیوټن د اوباما نه ښه مشر اعلان کړی و. اداریه زیاتی چې ښاغلی پیوټن شام کې په اولسي آبادو ناترسه بمباریو کې اسپتالونه تباه کړل او عام خلک د خوراکي امداد ترلاسه کولو ته هم پرېنښودل. دا ټول کارونه د بین الاقوامي قانون خلاف ورزی دي. اداریه نور زیاتی چې د شام د جنگ د انخطو په شروعي ورځو کې سلامتي کونسل کې شواشو سفارتکارای صدر اسد په سیاسي روغ جوړو مجبورولې شو، خو روس د روغ جوړې ټول کوششونه د خپل ویټو ووټ په استعمال تعالی غکل. او کله چې د کال 2015 د اکتوبر په اخیری ورځو کې اسد په ماته وو، نورس ورله د خپور اټینګولو د پاره خپل جټ جنگی او اجازونه او فوجیان راولېګل او د شام د هغو یاغیانو خلاف میدان جنگ ته په خپل راکوس شو چې امریکای او عرب ملکونو ورله د اسد د حکومت خلاف تربیت ورکړې وو. نیویارک ټایمز خپل اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې انساني تاریخ کې به شام خصوصا تاریخی خار حلب کی کیدون کی ظلمونه او انسانی قتلان سره سره د دې قتلان ذمہوار اسد، پیوټن او ایران هم یاد ساتلی شي.
دردونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو د ټی وی د خبرونو په دزې پایتر سی ټیکنیکل رښتم سره مستقله پروډوسر راشد علی، انجنیرانو کیوټیان او سلیمان دغه هم ډیر مننه کوو. زه شعیب زاده سره د خپل همکار رحمان بونیس تاسو نجات غواړو. یو شیبه کې به مجاهد جواد تاسو ته د صحت په اړه یو مهمه خبرونه وړاندې کوي. د الله پامان.